د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب راغونډ شوي. خو د موسکو پر غونډې مو ډېر تمرکز کړی. پرون په موسکو کې د افغانستان په اړه شپږ اړخیزه غونډه جوړه شوه. د افغانستان حکومت د دې غونډې هرکلی وکړ. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم درته غوره شوي دي، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاکستان په خپل خبره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارورد وټاکي. د خبرونو تفصیل. افغانستان د موسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په پلازمینه کې پرون د شپږو هیوادونو استازو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کوربه هیواد بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د چین، ایران، پاکستان او هند استازو ګډون کړی و. د افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ رئیس محمد اشرف حیدری کاو، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنا دا ډول غونډې په یو شرط د افغانستان لپاره ګټورې وبللې. د هند او روسیې ونډه زموږ د سیمې د دو سترو او پیاوړو هیوادو په توګه کولی شي چې سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي، په دې شرط چې پاکستان هم له افغانستان سره په همکاري کې د پام وړ صداقت او جدیت ولري. د موسکو په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې بلې ورته غونډې ته به د منځنۍ آسیا د هیوادو استازي هم راوبلل شي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې په موسکو کې د روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان په اړه غونډه کړې وه. پر هغې غونډې د کابل د دې لپاره اعتراض کړی و چې د افغانستان استازي ته یې پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړې. پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د استازو په درې ورځنۍ غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوله. ښاغلی بلخی ازادي راډیو ته وویل
کسایی که کار دارن تا آخر 2017
کوم کسان چې کارت لري د 2018 میلادي کال تر اخره به د هغوی کارتونه تمدید شي. په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک شو او هغه کسان چې اسناد نه لري هغوی ته به اسناد ورکړل شي. په پاکستان کې نږدې 1,300,000 افغان کډوال اسناد لري او نږدې 1,000,000 نور لا تر اوسه د مهاجرت اسناد نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره یوه ورځنۍ لوبه لري. د اعلان شوي جدول له مخې به دا لوبه د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اوورونو 4 نورې لوبې هم وکړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ پر اټومي تړون هم اعتراض وکړ. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
My administration has already imposed new sanctions on Iran.
زما ادارې پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي او نور به هم ولګوي تر څو ایران پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي. په دې خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم و. د باراک اوباما د حکومت په وروستۍ میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لویدیځه غاړه کې د یهودانو له میشت ځایونو سره مخالفت وکړ، که څه هم دا یو وړ ګام و چې د اسرائیل پر ضد واخیستل شو. خو وروسته له 2 لسیزو د اسرائیل په اړه د امریکا په تګلاره کې لومړی بدلون و. ډونالد ترامپ پرون په دې پریکړې انتقاد وکړ. وروسته تر دې چې هغه د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته سفر کوي او له هغه سره ګوري. تمه ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان نن خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن د جرمني په بن ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا وایي د خبرو په اجندا کې د دواړو هیوادونو اړیکې شامل دي او پر دې به هم خبري وشي چې دغه اوسنۍ پټه ولاړ حالت لمنځه ولاړ شي. زخارو په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وجک پوړي مسول ازادي راډیو ته څرګند کړ چې د دې خبرو اترو د جزئیاتو په اړه وار لمخه څه نشي ویلی. وروسته تر دې چې د جنوري په شلمه ډونالډ ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا لومړی ځل دی چې امریکا او روسیې د جک پوړو استازو ترمنځ غونډه کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارورد وټاکي. رویټرز خبر ورکوي چې هارورد ته چې پخوا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مرستیال قومندانو د دغې څوکۍ وړاندې شوی دی. نوموړی د مایکل افلن ځای نیسي چې د فبروري په 14 وروسته له هغې استعفا وکړه چې دا افشا شوه چې هغه د ولسمشر په توګه د ډونالډ ترامپ د کار له پیلېدو مخکې پر روسیې د امریکا د بندیزونو د لګولو په اړه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره خبرې کړې وې. هارورد چې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په دې هیواد کې ښوونځی لوستی، د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې د ملي امنیت په شورا کې د تروریزم ضد چارو مسؤول و. نوموړی د سمندري پلي ځواکونو د جګړې تجربه هم لري او په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی دی. فرانسه وایي د ولسمشرې په راتلونکو انتخاباتو کې نه د روسیا او نه هم د کوم بل هیواد مداخله منلی شي او د دغه سې مداخلې په وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو د چهارشنبې په ورځ دا څرګندونه د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو ویناو په درشل کې وکړه چې کرملین د امریکا د ولسمشرې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی او ویلي دي چې د حق کولو او پر عامه نظر د نفوذ د پراخېدو له لارې له دې سره مرسته کړې وه چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرې په انتخاباتو کې ډونالډ ترامپ بریالی شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پارلمان ته وویل چې موږ به د انتخاباتو په پروسه کې نه روسیه او نه کوم بل هیواد د مداخله کولو اجازه ورکړو. ټاکل شوې ده چې د فرانسې د ولسمشري انتخابات په اپریل او می میاشتو کې ترسره شي. او ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد امنیتي ځواکونو یو تن په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر د وژلو په پیښه کې لاس لرلو په تور نیولی دی. انادولو خبري اژانس د امنیتي سرچینو په وینا خبر ورکړ چې دغه سړی د چهارشنبې په ورځ ونیول شو. د خبري اژانس په باور دغه کس له مولود مرد التینتا سره چې د یوه نندارتون پر مهال په انقره کې د دسمبر په میاشت کې د روسیې سفیر وویشت ټلیفوني اړیکې لرلې. 22 کلن التینتاس د دسمبر په میاشت کې په انقره کې د روسیې پر سفیر اندری کارلوف ډزې وکړې او دا شواره ورکړ چې حلب مهیر وی پولیسو بیا وروسته التنتاس واژه په ترکیه کې د روسیې د وژل شوي سفیر په تور دا څلورم تندی چې نیول کیږي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي راډیو ټکی اورګي ازادي راډیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه چې زنور یاسنوري به هم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. او ری چې د افغانستان حکومت په موسکو کې د شپږ خزي غونډې هر کله یو کړه او د سیمې د هیوادونو ونډه د افغانستان په چارو کې وستایله.
مشارکت یک کشورها در روند صلح افغانستان به حضور از اینا در نشست‌های مفرد افغانستان طبیعی است که مفید هست.
دو میاشت مخکې موسکو د پاکستان، چین او روسیې په ګډون د درې خزي غونډې کوربه و. دا ځل څنګه موسکو غونډه پراخه کړه؟
د دې لپاره چې دوی پریکړه عمومي شي، اول چې مسکو غواړي په ټولو اړخونو ومني، نو دوی ضرورت درلوده چې هند هم دخیل کړي، ایران هم دخیل کړي، په دې مسله کې یو همداراز افغانستان هم دخیل کړي.
د موسکو پر غونډې نړیوالو مطبوعاتو هم ډېرې لیکنې خپرې کړې. نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو، د نورستان ولې وایي په دې ولایت کې د یوې ښځې او سړي وژونکي پیژندل شوي او نیول شوي دي.
هغه وخت کې د پولیس او د خلکو انډول برابر نه و، پولیس ډېر کم ولته.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دا ځل د ژوند په شیبو کې په افغاني ټولنه کې په ژمي کې د هغو لوبو او دودونو په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شي چې یوازې او یوازې په واورو پورې تړلې دي.
په دې ورسته کې چې واورو شپه کابل کې ډیره زیاته وه، په دې کې مو سړیان جوړ کړل د واورو نه دا تشلې عمر اغستی او دا مرته په دې سترګو په کې غوستي خوله به مې چې وه دا مرته تور کړله.
تراسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت په موسکو کې د شپږ اړخیزې غونډې هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادو ونډه د افغانستان په چارو کې وستهله. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ ترسره شو، د کوربه هیواد روسیې ترڅنګ د کابل، اسلام آباد، پیکینګ، تهران او نیوی ډیلی استازو برخه اخیستې وه. د موسکو د غونډې په اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په موسکو کې د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې په اړه غونډه کې د شپږ هیوادو استازو پریکړه وکړه چې په بل ورته غونډه کې دی د منځنۍ اسیا د هیوادو استازي هم برخه واخلي. په دې غونډه کې چې پرون د روسیې په مرکز کې ترسره شوه، د کوربه هیواد ترڅنګ د پاکستان، چین، ایران او هند استازیو په کې ګډون کړی و. د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس محمد اشرف حیدر په کې برخه لرله. د ماسکو په شپږ اړخیزه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هم پر دې ټینګار وشو چې د دې غونډې لمن پراخه شي تر څو د سیمې د هیوادو په کچه په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره ګډې هڅې وشي. د سیاسي چارو کتونکي مجیب المر ازادي راډیو ته وویل چې د ماسکو پرونی غونډه په ابتدایي کچه وه او کېدای شي چې ورته بله غونډه اغېزمنه وي.
روسیا د سیمه ییز قدرت په توګه میدان ته راځنګلی دي او وړي چې دغه هیوادونه سره کېني او په دې کې روسیا هم خپل ګټې وپاري. اما دغه هیوادونه اوس د سیمه ییزو قدرتونو په توګه رامخته کړي دي چې واضح ده دغه سیمه ییزو قدرتونو په راس کې یو بل سیمه ییز قدرت چې هغه لږ پوه ده نړیوال قدرت ده او روسیا ده، دوی سره راخیستي چې دوی یو نتیجې ته ورسیږي. زه فکر کوم چې دغه خبرې اترې اوس په ابتدایي سطحه کې دي، ځکه چې تقریبا د بهرنیو چارو وزارت د مینانو په سطحه باندې خبره بلل شوې دي او حتی له هغې څخه د فکر سطحه.
تر دې مخکې د دسمبر په میاشت کې په ماسکو کې د روسیې، چین او پاکستان استازیو د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې وه چې کابل پرې اعتراض وکړ او وی ویل چې د هغو غونډو پریکړې ورته د منلو نه دي چې د افغانستان د دولت استازی پکې نه وي.
ومردل چې د افغانستان حکومت په ماسکو کې د شپږ اړخیزې غونډې هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادو ونډې د افغانستان په چارو کې وستایله. په ماسکو کې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغانستان په اړه بله غونډه کې دریو هیوادونو برخه لرله او پرون په ورته غونډه کې د شپږو هیوادو استازو برخه واخیسته. دا دواړه غونډې د روسیې په نوښت جوړې شوې وې. تیر ځل کابل اعتراض وکړ چې د افغانستان د حکومت په غیاب کې باید د افغانستان په اړه پریکړې ونشي. دا ځل څرنګه ماسکو غونډه پراخه کړه؟ دا پوښتنه د سیاسي چارو له کارپوه مجیب المر څخه احمد شیبر د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی المر په ځواب کې وویل
د دې لپاره چې دوی پریکړه عمومي شي او هغه چې ماسکو غواړي په ټولو اړخونو ومني، نو دوی ضرورت درلوده چې هند هم داخل کړي په دې مسله کې، ایران هم داخل کړي په دې مسله کې، او همدارنګه افغانستان هم داخل کړي.
څومره چې د هیوادونو شمیر زیاتی شي، ستاسو په باور هغومره به د داسې غونډو مؤثریت زیات شي که څرنګه؟
د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره باید وویل شي چې هلته ټول هغه هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد د قطبونو څخه وو، هغه اوس هم د ماسکو تر نفوذ لاندې سیمې دي. زه فکر کوم په دا شان خبرو اترو کې دغه هیوادونو د ګټولو اساسي هدف دا دی چې دا د رایګري په وخت کې د روسیې هغه موازنه ډېره وو چې هغه څه چې روسیا غواړي په افغانستان کې هغه ترلاسه کړي. واضح ده چې د روسیا او منځنۍ هیوادونو د منځنۍ اسیا هیوادونو ګټې په دې برخه کې سره یو شان دي، او روسیا غواړي چې دا هر هیواد یو جلا واحد په توګه راوخته کی او د نورو واحدونو په وړاندې وکړي.
د افغانستان لپاره څه پکار دي تر څو خپل ګټې دغه سه غونډو په ترڅ کې خوندې کړي؟
افغانستان ته لازم ده چې هم په سیمه ییز ارض کې توازن وساتي او هم په نړیوال ارض کې توازن وساتي. زه فکر کوم کومه تر ډېره حده پورې اندیکاتنې دي چې دوی نو واضح خبره ده چې دلته اوس نړۍ یو قطبینه ده، بلکې نوي قطبونه هم په دنیا کې رامنځته شوي دي، او دا هر یو قطب غواړي چې دوی ګټې خوندي وکړي. نو د دغه مقابل لور لخوا چې هغه یو مقابل قطب ده او نوی راپورته شوی ده چې پراس کې اضافه د روسیا قرار لري، نو د دوی لخوا به ځینې ستونزې جدید هغه د افغانستان پر وړاندې، د افغانستان حتی د افغانستان عربي تعاونیت پر وړاندې. مهمه ده چې افغانستان په دې برخه کې په خپلو اړیکو کې توازن وساتي.
فکر نه کوي چې توازن به افغانستان سره ډیر ګران وي، ځکه چې داسې یو هیواد چې د امنیتي ځواکونو ټول مصرف تقریبا لویه برخه امریکا ورکوي او ټوله برخه لویدیز هیوادونه او ناټو ورکوي، انکشافي برخه کې هم په غرب باندې متکی دی، او د دې له خاطره چې روسان خوشاله وساتي له دوی سره هم داسې متوازن روابط ولري.
اساسا توازن په بیطرفۍ کې رامنځته کیږي. بیطرفۍ بیا ځان ته مشخص اصول لري، حداقل تیوریک لحاظ چې هغه قطعا په اوسنۍ نړۍ کې د تطبیق وړ نه دي. یعنی منګه کای واځي وښ کول یو هوا چې هغه سویس وو چې هغه کې د شي منګه دې طرفه واځي توګه او پیژې موزیک چې ټول هوا دن لو هغه دې طرف ته یاندل شوی دی. اما عملاً د توازن خبره مخکې شوه او که هدف دا دی چې دلته باید دوی د ګټو توازن وساتل شي. اساسي خبره ګټې دي او هغه منځمهاله او اوږدمهاله اهداف چې په هغو کې باید افغانستان خپله ونډه ولري او په هغو کې د سیمې هیوادونو او حتی د نړۍ د هیوادونو مشروع ګټې او مفادات باید په پام کې ولري. له دې پرته توازن ساتل په اوسنۍ نړۍ کې ستونزمنه ده او بېطرفي تقریبا ناشونې ده.
د سیاسي چارو کارپو مجیب المروچه د روبخي د سیاسي چارو کارپو مجیب المروچه د موسکو د غونډو په اړه نظر څرګندو.
خاطر بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است کفیر به زور آمدن و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
نن د دې پروګرام ورده او پکې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړل کېږي. په تېره بیا دا چې آیا د سیمې هیوادونه په دې برخه کې څه رول لوبولی شي، تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. وړاندې په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو چې د ډونالډ ټرمپ نوې اداره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې اداره به د کرملین سره په همکاري وکولی شي چې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو هڅې ګړندۍ کړي. په تېره بیا دا چې په موسکو کې د افغانستان مهم لوبغاړي د افغانستان په چارو کې د امریکا متحدو ایالتونو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو دا هغه موضوع ده چې ډېرو نړیوالو ورځپاڼو هم ورته پام اړولی دی. د موسکو د غونډې په اړه د نړیوالو ورځپاڼو لیکنو ته فریبا ظاهر کتنه کړې ده.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له غونډې سره لیوالتیا نه ښیي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو شاوخوا درې لسیزې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي په افغانستان کې د کرملین نفوذ بیا راژوندی کړي. مسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغه کې ایران، پاکستان، چین، هندوستان او افغانستان وربلل شوي وو. ټایمز لیکي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې زرګونه سرتیري لري خو دغې غونډې ته نه وربلل شوی. دغه راز په یوه بله غونډه کې چې د مسکو له لوري په دسمبر میاشت کې ترسره شوې وه په هغه کې افغانستان ګډون نه درلود او دې کار د افغانستان چارواکي په غوسه کړل. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه روسیې وړاندې ویلي وو چې له طالبانو سره یې محدودې سیاسي اړیکې ټینګې کړي او هدف یې دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي روسیا او ایران له طالبانو سره پوځي او مالی مرسته کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې هغو دلایلو ته اشاره کړې چې پر اساس روسیا غواړي په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ولري. د خبرونه په لیکنه د روسیا او طالبانو اړیکې په خوانیو کلونو ته ورګرځي. ډیپلوماټ لیکي په 1995 کال کې یو روسي الوتکه په کندهار کې کښېناستله. زمیر کابلوف هغه وخت کندهار ته ولاړ، د طالبانو له مشر سره یې وکتل او د دغې الوتکې د خوشې کېدو زمینه یې برابره کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلي چې څلور عمده دلایل شته چې وښيي ولې روسیا له طالبانو سره اړیکې غواړي. لومړی دا چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې لویدیځ ته ښيي چې د افغانستان په اړه معاملو کې او د دغې هېواد په اړه په نړیوالو اجنډاوو کې د روسیې ګټې له پامه ونه غورځوي. دوهم، د طالبانو په ملاتړ سره د روسیې پالیسي جوړوونکي غواړي په سیمه کې د ناټو د ګټو پر خلاف خنډونه ډېر کړي، ځکه د لیکوال په خبره مسکو هم له منځنۍ آسیا ورهاخوا د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي او په دې ډول روسیا غواړي د خپل نفوذ سیمه افغانستان او پاکستان ته وغځوي. دریم، روسیې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ ښه درک کړی دی او د طالبانو څخه د ملاتړ په ډېرېدو غواړي چې د دې ډلې د غځېدو مخه ونیسي. خبرونه څلورم دلیل د نشي مواد موضوع یادوي چې د روسیې لپاره یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان د ټولې نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی هیواد دی او ډېری تریاک له هغو سیمو ترلاسه کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. ډېری دغه مواد روسیې ته لېږل کېږي او زرګونه کسان هلته پرې متاد شوي دي.
بیا هم د افغانستان په اړه په موسکو کې د روسیې د وبخې په موسکو کې د افغانستان په اړه د غونډې په موضوع کې تم کېږو. روسیې په دې وروستیو کې د افغانستان موضوع ته بیا ډېر پام اړولی دی. مخکې د دسمبر په میاشت کې غونډه جوړه کړې وه او پرون هم د بلې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و. خو په دې نوې غونډه کې امریکا ته چې په تیره څه باندې 15 کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او ملکي برخو کې ډېره پانګونه کړې او تر اوسه په دې هیواد کې شاوخوا 9000 سرتیری لري د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نوې اداره به وکولی شي چې له کرملین سره د افغانستان د سولې او امن کولو په چارو کې همکاري جلب کړي یا په ګډه کار وکړي؟ دا هغه موضوع ده چې سلطان محمد سرور په یو تفصیلي راپور کې څرګندې ده.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ حتی له انتخاباتو مخکې هم د خپل روسي ساري ستاینه کړې او د تروریزم ضد مبارزه کې یې د واشنگتن او مسکو د نږدې همکاري ملاتړ کړی دی. اوس چې روسیا د افغانستان په چارو کې نسبت په خواته ډېره فعاله شوې، پوښتنه دا ده چې آیا واشنگتن به په دې بریالی شي چې د افغانستان د آرامۍ لپاره د مسکو همکاري ترلاسه کړي؟ سره له دې چې د بې اعتمادي څپه خوره ده، خو ځینې افغان کارپوهان د روسیې په حقله د ډونالډ ترامپ نرمه تګلاره کې د افغانستان په اړه د همکاري یو فرصت ویني. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې مسکو د طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس په ځینو سیمه ایزو او نړیوالو ځواکونو د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو له امله زغرده انتقادونه کړي، خو تر اوسه د روسیې په حقله انتقاد څخه ډډه کړې او د اسلام پالو تروریستي ډلو خلاف جنگ کې د دواړو هیوادونو د همکاري لپاره تیاری ښودلی دی. د کابل د یو پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه علي اميري د مسکو او واشنگتن ترمنځ د همکاري فرصت ویني.
که چیرې ترامپ په خپلو انتخاباتي شعارونو کې رښتونه وي، امکان لري چې د افغانستان په هکله روسانو سره د تماس یوه مشترکه نقطه پیدا کړي. په مجموع کې د منځنۍ آسیا د امنیتي ترتیباتو او په ځانګړې توګه د افغانستان په هکله د روسیې او امریکا د همکارۍ زمینه لیدل کېږي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړی نذیر احمد احمدزی د افغانستان په هکله د امریکا او روسیې د همکاري فرصت کم ویني.
زه فکر کوم چې ترامپ به په دې بریالی نسی چې پوتین ته د همکارۍ قناعت ورکړي، ځکه چې مسکو په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون مخالف دی. روسان غواړي چې څنګه کولی سي په افغانستان کې امریکایانو ته ستونزې راولاړې کړي، نو پر دې اساس په دې برخه کې د دې پر ځای چې ترامپ خپل سر پوتین ته ټیټ کړي، شبه دا وي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ مرسته وکړي تر څو موږ وکولی سو چې هم خپل سرحدات وساتو او هم په افغانستان کې د بهرنیانو د لاسوهنې خصوصا د روسیې د لاسوهنو مخنیوی وکړو.
مسکو د افغانستان او امریکا د امنیتي او دفاعي ستراتیژیک تړون زغرده مخالفت کړی دی. په افغانستان کې د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا په ستراتیژیکي همکاري انتقاد وکړ. کابلوف په تیرې دسمبر میاشت کې د ترکیې انادولو خبری آژانس سره په مرکه کې دا پوښتنه وکړه چې امریکا ولې په افغانستان کې اډې غواړي. هغه وویل چې امریکا په ترکیه کې یو اډه لري، خو په افغانستان کې د 9 لویو اډو او تقریبا 10 نورو مراکزو څخه د استفادې حق لري. ولې؟ بلخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندان تیره اونۍ وویل چې روسیا په افغانستان کې طالبانو ته مشروعیت ورکوي. جنرال نیکلسن د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې په افغانستان کې د یو شمیر هیوادونو او خصوصا د روسیې د لاسوهنې په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
زه د مشخصو بهرنیو لوبغاړو او په ځانګړې توګه د پاکستان، روسیې او ایران د لاسوهنو په هکله اندېښنه لرم چې طالبانو ته مشروعیت او د هغوی ملاتړ ته دوام ورکوي او د افغان حکومت هغه هڅې چې د یو باثبات افغانستان لپاره یې ترسره کوي کمزوري کوي.
جنرال نیکلسن وویل چې د افغانستان وضعیت یوې بندې لارې ته رسېدلی دی او په ټپه ولاړ دی، خو موازنه د حکومت په ګټه ده. مسکو اوس هلې ځلې کوي چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یوه روسي نسخه جوړه کړي. د روسیې چارواکي نن په مسکو کې د افغانستان، ایران، پاکستان، چین او هند استازو سره خبرې کوي. تر غونډې مخکې د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید رغنده خبرو اترو کې شامل کړای شي. محمد شفیق همدم د ناتو پخوانی مشاور چې په واشنگتن کې اوسی ازادي رادیو ته وویل چې له طالبانو سره د روسیې مرسته او ملاتړ د سیمې د آرامۍ په ګټه نه دي.
Soon the Trump administration will realize the importance of
the Donald Trump hukumat ba deser pa Afghanistan aw narai ke da Russiye de harakatuno de maharawalo pa ahamiyat pushi pa Afghanistan ke de Russiye de laswahano makhnewai sakhkar zakanade che مسکو د بنسټ پالو طالبانو د ملاتړ غلط سیاست ته چې نړیوال تروریزم سره مخامخ اړیکې لري لاس شوی دی.
بلخوا سیاسي کارپو احمد ادریس رحمانی چې هغه هم په امریکا کې اوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ټول په دې تمه دي چې د امریکا او روسیې د مشرانو ترامپ او پوتین لومړی غونډې څخه څه راوځي. کاغلی رحمانی وایي چې واشنگتن او مسکو د آسیا او منځنی ختیځ د لانجو په ارتباط د همکاري په لټه کې دي. که چیرې سره جوړ سول نو ښه ده، او که نه نو کیدای شي د افغانستان وضعیت لا ستونزمن شي.
دا چې واشنگتن او کرملین به وکولی شي د افغانستان په امن د امن کولو په هڅو کې همکاري پراخه کړي، په دې اړه مو تفصیلي راپور واورید. خو وړاندې دا هم اوري چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. یان ستولتنبرګ د امریکا له نوي دفاع وزیر جیمز ماتیس سره په بروکسل کې پرون د ګډې خبرې غونډې په مهال دا هم وویل چې ناتو به له نورو هیوادو سره په ګډه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه مخته یوسي. د امریکا دفاع وزیر هم وویل چې واشنگتن به په بیلابیلو برخو کې د ناتو ملاتړ وکړي. احمد شیبر راپور وړاندې کوي.
د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره برخه واخیسته. جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له دې پوځي تړون سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ بیا تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې ناتو په تیرو 15 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان تر څنګ وه او له دغه هیواد سره په خپلو ژمنو ولاړه ده. ستولتنبرګ بیا خبري غونډې ته د خبرو پر مهال دې ته اشاره وکړه چې ناتو په افغانستان کې زده کړي. کوم درس چې مول افغانستان زده کړی دی هغه دا دی چې ژر تر ژره باید افغانان وروزل شي او امنیتي چارې دوی په خپله غاړه واخلي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې یان ستولتنبرګ رسنیو ته ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه به کله هم پرې نه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. په بروکسل کې د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې هیواد ناتو ته د یو مهم شریک په سترګه ګوري، خو له ناتو سره به د همکاریو په برخه کې واړه بدلونونه رامنځته شي. ناتو د یو بدلون په حال کې ده. دغه تړون تل له امنیتي ګواښونو سره مناسب چلند کړی او دا نوې خبره نه ده. شاید یو شمېر واړه بدلونونه رامنځته شي او دا داسې څه دي چې موږ یې کولای شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ناتو او د هغې له غړیو شکایت درلود او ویلي وو چې خپله ونډه سمه نه پر ځای کوي، نو شایي امریکا له ناتو دفاع ونه کړي. د ټرمپ دغو خبرو په اروپا کې د ناتو د غړیو په منځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. خو اوس چې جیمز ماتیس د ټرمپ د دفاع وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په غونډه کې برخه واخیسته، ویې ویل چې امریکا به له ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالباری اکبر دوست د پکوال ولسوالۍ څخه لیکي، زما په نظر د روسیې شپږخیز غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجه ولري، ځکه چې د افغانستان استازی هم وربلل شوی و. عزیز الرحمن له ننګرهاره لیکلی دي چې وبخی عزیز الرحمن له ننګرهاره لیکي، دوه ستر قدرتونه اوس له کلونو وروسته بیا غواړي چې افغانستان کې خپل ګټې تعقیب کړي او د خپل ګټو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. محمد قاسم زواک هم لیکلی دي چې پاکستان باید بندیزونه زیات ولګول شي، ځکه چې پاکستان ترهګري ډلې روسیه او افغانستان ته د ورانکاری لپاره راستوي. د استاسو څو پیغامونه چې د 1903 د افغان بی سیم شمیرې له لارې مو راستولي وو، کور مو ودان. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان موسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په پلازمینه کې پرون د شپږو هیوادونو استازو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. پاکستان په خپله خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره لیوه ورځنۍ لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیلېږي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې دا هم وویل چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ پر اټومي تړون اعتراض کوي. تمه ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د جرمني په بن ښار کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاحکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارورد وټاکي. فرانسه وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې نه د روسیا او نه هم د کوم بل هیواد مداخله منلی شي او د دغسې یوې مداخلې په وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. او ترکی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو یو تن په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر د وژلو په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د خبرونو تفصیل کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم وګورئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی انکم. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې په ژمي کې د هغو لوبو او دودونو په اړه تحقیقات کړي دي چې یوازې او یوازې په واورو پورې تړلې دي. خو اوس په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو د نورستان د وروستۍ زړه بوږنوونکې پیښې موضوع ته ځو. د نورستان والي وایي په دې ولایت کې د یوې ښځې او سړي وژونکي پیژندل شوي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دا خلک د پولیسو تر څار لاندې دي. راپورونو له مخې 13 کلنې فاتحې چې په زور یو سړي ته واده شوې وه غوښتل له هغه سړي سره وتښتي چې د دې خوښ و. ملالۍ بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د نورستان والی وایي کله چې دوامه ولسوالۍ مسؤلین او یو شمیر قومي مشران د 13 کلنې نجلۍ چې نوم یې فاتحه و او هدایت الله نوم یې سړی چې عمر یې تر 40 کاله لوړ و د قضیې په اړه په خبرو بوخت و، لوی شمیر کسانو د دې ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه. حافظ عبدالقیوم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تصور نه کېده چې دا کسان به فاتحه او هدایت له ځان سره بوزي او مړه به یې کړي. د ویل
هغه وخت کې د پولیسو د خلکو انډول برابر نه و. پولیس ډېر کم ولته او تقریبا 500 نفر شاوخوا کسان ورغلي دي چې د هغوی په منځ کې بعضې مصالح کسان هم و. هغوی ورننوتلي دي. د ولسوالۍ نه یې دا خلک د جنۍ او هلک دواړه راویستي دي او د سړیپول قریه په طرف انتقال کړی دی. دا جنۍ په لاره کې ویشتی ده او دا غلکی سرپول قریه تر رسول دی هلته ویشتي دي.
د نورستان والی وایي د دیشدي او سړی د قتل عاملین پیژندل سوي دي او د پولیسو تر څار لاندې دي. د حافظ عبدالقیوم په وینا په هغو کسانو کې چې د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې وه هم د فاتحې او هم د دې د میړه د کورنۍ غړي شامل وو. د فاتحې په نوم دغه نجلۍ چې په زور یې وسړي ته واده سوې وه غوښتل یې د هدایت الله په نوم له یو سړي سره ولاړه سي. په لار کې د ولسوالۍ د پولیسو لخوا ونیول سوه، او کله چې د دې خپلوان خبر شول دا او د هدایت الله په نوم هغه سړی چې له دې سره تښتید په زور راوایستل او وی وژل. په نورستان کې د ښځو چارو رئیس زاهده فیضان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
ګیر کړی دی ولسوالۍ ته راوړی دی، ولسوالۍ نه بیا سبای ولسی مشران او سنگیر او علما ټول ورغلی دي. کله چې دیو کمیشن دایر کوي فیصله کوي چې دا واک ټول مشران ته ورکوي، علما ته ورکوي، کمیشن ته ورکوي، نو بیا په څنګ کې دی ولا خپل فیصله نه وشوي چې دغه سي د دې جنې وارثین او نور د دې دال د جنې خاون کورنۍ دی ورغلی دي. او جنای چې دا مغل ته دوله سالې په څنګه کې وژلې دا اوله کې راوسه ژوندې په سریکول کې مړکل کچې
دا سه قضیه ډیرای تر سترګو سوي چې پکښه د شذ نارې نخ خپلوان ځان ته د حقې د وژلو حق ورکوي. دینی عالمان په دې باور دي په هیڅ صورت کې هیڅ انسان د بل انسان د قتل حق نه لري، ان که یو په زور واده سوي شذ ل خپل کور و تشتي. دینی عالمان او پننګرهار کې د حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی ازادي راډیو ته ویل چې اسلام سړي او شذ ته برابر حقونه ورکړي دي، او د اسلام په دین کې هیڅ څوک پر بل چا په خپل سر حکم نسی کولای.
یو خدا په زور او جبر باندې نکاح شي نو هغه حق لري چې محکمه کې خپل حق غوښتنه وکړي، او جبري نکاحونه په شریعت کې نشته او نه خاون ته دا جایز دي چې خپل ښځه ووژني. په هیڅ صورت کې د لپاره وژل نشته دي، بلکې که هر جرم وي هغه به محکمې ته عریض کیږي، او د محکمه کې به د شریعت او د قرآن په رڼا کې فیصله کیږي. دا ناجایز عمل ده، دا چې ښځه د خاون د لاسه وژل کیږي.
مولوی حقانی زیاتوی چې داسې عمل په اسلام کې ځای نه لري، او ټول علما په ګډه داسې وژنې غندي. په افغانستان کې په ګڼ شمیر سیمو کې داسې کیږي چې پلرونه یا نارینه خپلوان ښځې د هغوی له پښتنې یا خوښې پرته ورکوي او ودوي. په ځینو مواردو کې داسې هم کیږي چې چارواکي د نجونو د کورنیو پله ونیسي، او په ځینو مواردو کې هغه نجونې د ناموسي وژنو قرباني کیږي چې له واده انکار وکړي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، ک لومړی اوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان رنزور ملت خپل سلام احترامات وړاندې کوم. څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته د دې حقوقو تر څنګ نور حقوق ور برخه کړي دي، لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، دغسې نور حقوقو تر څنګ د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ور برخه کړی دی. که اجازه وي لږ زره وخت راکړئ دوستانو ته به د اسلامي تاریخ او قرآن چې د انسانانو د جوړښت په هکله باندې مونږ ته تاریخ بیان کړي چې هغه د آدم علیه السلام پیدایښت او حضرت بی بی هوا علیهم السلام د انسان د وجود نه پیدا کړی ده، او بیا یې ځمکې ته کله چې راکوز ول د الله په امر سره یغوی ته د ازدواج امر ورک. دلته کله کله سوالون په دې پیهیږي چې دغه د آدم علیهم السلام او د بی بی حوا علیهم السلام نکاح چا وتړلی ده، لکه اوس فکر کوي کنه چې شاید به راځي او ایجاب و قبول به کیږي. د الله امر په هغه وخت کې هماغه خپله ایجاب و قبول دی. نو چون دا یو بشری حق دی او الله په خپل علم سره دې حق ته توجه کړی ده، انسان محروم کړی نه دی، نو بناً یو اساسی دی بشری دی حقونو څخه مهم حق هغه واده دی. په دې کې مختلف نصوص په قرآن عظیم شان کې د پیغمبر سم په مبارک احادیثو کې او زموږ فقهي او قانونی وزی قوانونو کې مهم ټکی، مهم حق او اصل هغه واده دی چې باید انجلی او الک چې کله غټیږي خپل قانوني سنترسیک باید ازدواج وکړي واده وي.
که اوریدونکو ته د واده د هدف اړه معلومات ورکړي، له واده څخه هدف څه دی؟
ښه سوال دی. د واده نه هدف څنګه چې الله په قرآن عظیم شان او احادیثو کې او په فقهي کتبو کې راغلي اهداف زیات دي. زه غواړم چې مختصرا اشاره ورته وکړم. هدف د ودن اول حفظ د نسل دی، چې نسل باید وساتل سي، بشري نسل. دویم د فامیلونو جوړښت دی، چې همدغه انسان چې کله ښځه او نر سره یو ځای سي یو فامیل تشکیلوي، هغه ته انتصاب کیږي، وایي موږ ځو د فلانکي کور ته، هغه ښځه هغه لور د یو کور نسبت ورته کی، هغه د یو ملکیت مالکی. بل چې کله اولاد پیدا سو، د اولاد تربیه ډیره مهمه ده د انساني او بشري ژوند کې. د واده د هدفونو یو هدف دا ده چې اولاد په صحیح تربیت باندې تربیه سي. بل هدف ثبوت د ارث او وراثت دی. یو څوک مري، د ده وارث څوک دی؟ د ده دغه ارث چې پاتې کیږي، د ممتلکات چې پاتې کیږي، دا په چا باندې تقسیم سي؟ حصر وراثت نن سبا موږ په محاکمو کې لرو. اهداف مهم دا ده چې بشري حقونو کې چې څوک یو د ملک خاوند وي او چې کله مري، د ده ارث به چا ته غځي. دا له ټولو مهم اهداف د وادونو نه ده چې دې کې نغښتی دی. بل شورا او مشاورت خبره ده، وشاورون فی الامر، هغه د کور نه نیولې آخری نقطه د مملکت کې هغه پارلمان دی. ستر پارلمان پورې به په شورایي نظام باندې باید د ملک کور که چلیږي هغه د شورا په نظام باید وچلیږي، که مملکت چلیږي هغه به د شورا په نظام باندې چلیږي. بل یو د بل د اهدافو د واده نه حمایت دی. نر ښځه حمایه کوي په ټولو مراتو کې، او ښځه خپل خاوند حمایه کوي. که چیرته نر به واده وي، دغه حمایت مثال په مریضی کې په بل کې، دغه څوک مریضی، دغه څوک هغه قریب دی ورته او محرم څوک ورته وسیږي، نو په دې اساس د جوړښت د اهدافونه د ودو د اهدافونه دا ده چې یو د بل د حمایه مورد ګرځي. بل دا ده چې یو بل ته محرمیت ثابتوي، لکه چې مخکې مې اشاره وکړله. تعارف د دو کورونو د دو قبیلو تعارف ما باین تراجی، لکه پیغمبر سم نه ودونه کړي مختلف و قبائل نه وکړله، د هغوی سره سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې، فامیلی اړیکې دا مهم دی. بل انتقال د عادات کلتور، هغه کلتور چې هغه ښه پسندیده وي دا نقلیږي. او د ودونو نور ډیر زیات اهداف دي، نه غواړم چې ستاسو وخت ونیسم، په همدې باندې اکتفا کوم.
ډیره مننه سیرا صاحب. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې واده کوم شرایط او کوم ارکان په ځان کې لري؟
د واده د ارکانو نه چې مونږ او تاسې وای په اسلام عزیز کې مونږ ته واده د ارکانو نه معرفي کې چې هغه ایجاب او قبول دی، او په زمن کې ملزمات شاهد دی چې شاهد بځي د نجونې او د لور د خولې نه به دغه اقرار دوی اوري. هغه اقرار په داسې حالت کې چې یو شی دلته متاسفانه چې زمونږ د نکاح په وخت کې چې کله شاهد راځي، ملا تر پوښتنه نه کوي چې تا کله دغه خبر واورېده، آیا دا په حالت صحت او عقل سلیم کې د نجونې د نجونې دا خبره وکړل چې زما فلانکی وکیل د مهر دینه چې کوم ځای کې پردي دي. البته که په محاکمو کې خلک خپل نکاح تړي، که دایسي چې انجلۍ خپل ځان وکیل ونیسي و خپل وکالت خپل وکړي، خو به هم داسې په پرده ځای کې چې زموږ او ساسې جامعه یو سنتي جامعه ده، په هغه ځای کې شاهد به ځي، د انجلۍ نه به دا اقرار اخلي چې ستا وکیل د مهر نفس څوک دی. هغه به خپل نوم زه د جوادونه دین چې هر خور باید په دې پوسی چې خپل ځان معرفي کې چې زه فلانکی د فلانکی لور د خپل صحت او د عقل نه کامل برخوردار یم، د رضا او رغبت په اساس، د فشار او د جبر نه. زه غواړم چې په خپل رغبت سره فلانکی خپل د وکیل د مهر او نفس تعین کړم. بیا دغه شاید چې راځي هلته به شهادت ورکوي، نو ایجاب قبول هماغسې د هغه د وکیل چې د خپل ماکل نه وکیل سوی دی، هغه به د خپل وکیل نه وکالت کوي صحیح درست د هغه په مهر کې، او جانب مقابل چې یا هلک دی خپله به خپل ایجاب قبول کوي، او که چیرته نسو نو بیا به هغه وکیل نیسي. وکیل به وایي چې زه د خپل د ماکل له طرف نه فلانکی محترمه دی دومره مهر په بدل کې د فلانکین له خاطر ما قبول کړه وا قبول مده او قبولومه نو اساسي رکن هم دغه ایجاب و قبول دی مهر پکې راځي بیا پسغه شهادت د شهودو پکې راوي دا اساسي ارکان
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره
وکړي دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی
محکمې ازادي راډیو 1226 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په ځینو هیوادونو کې په کم سنۍ کې پر وعده باندې بندیز لګیدلې یا ممانعت لګیدلې وي آیا د افغانستان په قوانینو کې په کم سنۍ کې پر وعده کولو کم ممانعت استه
خه ټکی ته تاسو اشاره وکړله په نړۍ کې ووس طبقه بندي چې سوی د ممالکو درجه اول ممالک دي درجه دو ممالک دي او دریمه درجه ملکونه دي چې افغانستان په دریمه درجه ملکونه کې دی لله الحمد غواړي چې افغانستان هم د اول نړۍ سره جوګه او د غوی سره یو ځای په قوانینو کې حرکت وکړي افغانستان نن سبا د ډېرو قوانینو نه قوانین را ترجمه کړی دي او پل ځان غني کړی د قوانین له لحاظه البته هغه اول یا دویمه درجه ملکونه چې غوی د واړه سن اضرار لیدلی دي مشاهده کړی دي بالاخره د ډیر بحث او د تحقیق او د څېړل نه وروسته یو ممالکو د کم سن چې یعنی سن قانوني چې غوی هر ملک ځان ته دین کړی دي دغه نه راټیټ که څوک ودونه کوي دا یغوی ته یو نوه ممانعت خدای هغه هم په څه صحي لحاظ او هلته مکلفیتونه دي په واده کې نو دغه مشکلات یغوی در کړي دي بعضې ملکونه خپل قوانین موانع ایجاد کړي هغه هم البته موږ په فقه کې یو قاعده لرو چې جلب المنفع و دفع المضره چې کله موږ جلب د منفعت کوو نو باید بعضې مضرات هغه اخیست نو په دې اساس باندې افغانستان هم د قوانینو نه خپل قوانین راخیستي ترجمه سوي دي په دې کې بلې هو سن د بلوغ یا سن د اکمال د سن په افغانستان کې چې هغه اتلس کاله سن ښودل سوی دی چې باید دا سن دی خو بیا د ازدواج په هغه کې مدني قانون کې چې کله نجنۍ شپاړس کاله خپل عمر تکمیل کړي نو هغه حق د ازدواج لري چې ازدواج وکړي او که هغه نه راټیټ وي په رضایت یې نه وي خواخه نه وي او یا پلار یې وغواړي چې بعضې مجبوریتونو په اساس هغه ورکړي نو مدني قانون هغه ته ممانعت ښیي دی چې باید نجونه د شپاړس کلون راکته په واده ورنه کړل شي ځکه چې هغه صحي اضرار لري نو په دې اساس باندې قانون مدني کې د دې لپاره ممانعت قانون وضع کړی دی
ډېره مننه کور دې ودان
مننه تاسې نم سلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري هیله مند یو چې د ژمي په دغه سړې هوا کې به مو ځانونه ګرم ساتلي وي او د واورې ځینې دودونه به مو پر ځای کړي او په واوره کې کیدونکې لوبې به مو هم ترسره کړي وي د ژمی موسم پراتګ او د واوري په پیدا سره په افغاني ټولنه کې یو شمېر لوبې او دودونه ترسره کیږي چې یوازې یوازې د واوري پوری اړیکه پیدا کوي. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په مرکز کابل او شاوخوا سیمو کې کله چې ژمنۍ واوره وشي نو له عملی د دغه سیمو اوسیدونکو یو شمیر ځانګړي دودونه په ځای کوي او همدارز ماشومان یې ځانګړي لوبي کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وایي کله چې په کابل کې واوره وشي نو د یو ځانګړي دود په توګه لګاونډیو سره په شریکه یو دود ترسره کیږي.
کله چې ژمنۍ واوره شروع شي په کابل کې دا ډیر دود او د ژمي په لمرنۍ واوره کې به د شپې د خونه کې به واوره شي نو سار وختي به د کور خلکو هغه واوره په یو پاکټ کې بند کړې وه، لږه شانتې واوره به لږه بنده کړې وه او ماشومان ته به په لاس کې ورکړه چې یا ګاونډیان ته یا دوستان ته یو چا ته به ناڅاپي ور ولېږله. که هغه خلک دغه وو یعنی پوی بشو چې دا مونږ برفی کوي نو بیا به هغه جلې به راونی و، یا الکو جلې یا څوک چې ماشوم هغه به راونی ولو او برته بیا دغه لکه هغه ملمستیا به برته په هغې خلکو شوه. او که چېرته هغوی به پوی نه شو نو بس هغه ملمستیا بیا په دوی باندې کېده. یعنې دا یو دود و دغه په کابل کې دې ته ویل چې برفی مونږ دا خلک برفی کړل. برفی مطلب دا ده چې په دوی باندې به بیا ملمستیا و.
د نوموړې په خبره د واورې په لومړۍ ورځ به پخوا پاکه واوره راواخیستل شوه او په یوې ځانګړې کاسې کې به د ګوړې له شربت سره ګډه شوله او بیا به یو شمېر کسانو خوړله.
دودونه خو زیات دودونه دي چې د واورې په اوله ورځ باندې یا په خپله واوره چې به وشوله خلک به سار چې پاڅېدل یو بل ته به مبارکي ورکوله چې ژمی آباد یعنی کال آباد راغی. نو دغه مبارکیان به یو بل ته ورکولې. که څه هم ژمی به ډیر سخت هم خو مګر خلک به په کابل کې ډیر خوشحاله او دا متل هم چې کابل همیشه وایي چې بی زرو دی خو بی واوره دی نه. هغه ماشومان چې په کورونو کې په بند دي او د باندې اکثری وخت د لوبو دپاره وځي مګر کله چې واوره وشي نو دوی د ډیر خوشحالۍ نه مثلا په کور کې نه پاتې کېږي، وځي د باندې وځي. او دغه د واورې لن که واوره وریږي هم دوی وتلي او که واوره ودرېدلي هم وځي.
اغلی زیور وایي چې ماشومان هم د واورې په ورځو کې ځانګړي لوبې کوي او دا لوبې لیوي سیمې او بلې سیمې ته ځانګړي توپیرونه لري خو په کابل کې اکثره سره ورته دي.
دغه لوبې چې دي دا نو عام د ټولو ماشومان دپاره، حتی ډېر واړه ماشومان هم دې ته ډېر خوشحالېږي او لویان هم دې واورې ته ډېر خوشحالېږي. خصوصا د هلکانو زیات ته برف جنګي ډېره خوښوي، یو بل سره په واور باندې یو بل ولي او د ډول ډول دغه مجسمې د دې نه جوړې او بغیر لکه د انسان او د حتی د سارو د ایوان د خره د آس شکلونه جوړې او په هغې باندې لوبې کوي. خو دوی هغه خپل د ژمني کالي یا لباسونه یې اغوستي نو په هغې کې ځانونه یې تاو کړي او ماشومان دومره دغه چې د واورو کې زغړي او یو بل په واورو کې مثلا که واوره ډېره زیاتې وي یو بل باندې واورې ماچوي.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید افطار بیا وایي چې برفی د ګاونډیانو ترمنځ ځانګړی صمیمیت رامنځته کوي. نوموړی زیاتوي
برفی یا واوره چې ده بالکل دا د یو صمیمیت یو دوستۍ نښه ده. معمولا دغه زمونږ یو کلتور دی چې کله واوره وریږي ملګري یو بل باندې اوس خو په ټولنیزو شبکو سره ښه لاسرسي لري، یو غږ کوي چې برفي ده نو بیا هغوی ملګري میلمانه کوي یا په کور کې یا په نورو بهر رستورانونو کې. یعنی دین خپل دغه جوتیږي چې د ملګري سره راټول شي او د صمیمیت او د محبت او د مینې فضا جوړ شي، یو ډول خوشحالي وو کې حتی ځینې ملګري راځي هم د آزاد هوا کې په واوره کې د برف جنګي چې ورته وایي په اصطلاح باندې یو بل سره په واورو باندې ولي او دغه صمیمیت یو نښه ښیي موږ ته ورورولي او دوستي همدغې نه مینه را پیدا کیږي. بل خپله برفي چې دی د زراعت برخې دپاره د هیواد د خیرازولو دپاره او د راتلونکي نوي کال د نیک فال نیولو په خاطر باندې ډیر خلک دې ته خوشحالیږي او خپل واړه ماشومان لویان ټول په یو ډول سره خوشاله شي بیا او خې ورځي خو خې.
د نوموړي په خبره چې د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د برفي دوت هم یو څه بدلون کړي دا چې څنګه هغه وایي
اوس ځوانان مختلفو طریقو باندې ځینې ملګري حتی نوې خبر چون شپې واوره وشي او سار راجیک شي په یو ډول فیسبوک کې هغوی ته یو عکس ولیږي د برفي د واورې یو عکس واخلي ځینې ملګري راځي چې په کاسه یا په یو بل لوښ کې هغه واوره راوړي او هغې مخې ته یې وړاندې کوي په یو شکل باندې هغې ته د واورې زیری ورکوي او معمولا خوس خو کلم کیږي په انټرنیټ ډیزاینو کې خلک په تمه باندې او په یو شکل یو شکل هغوی ته د دې برفي زیری ورکوي.
ښاغلی جاوید زیاتوي چې اکثره ګرمو سیمو اوسیدونکي هم د واورې د لوبو او ځانګړو میلو د جوړولو په پار یخو سیمو ته ځي او هلته د خپلو خپلوانو سره میلې جوړوي. د کندز ولایت له اوسیدونکو نجیب الله څخه مو پوښتلی چې ولې د واورې په ورېدو سره میلې کوي او په کندز کې د واورې د میلو ځایونه کوم دي.
لکه څنګه ټول د معلومه ده دغه د واوره ورېدل په کال کې یو ځل یا دوه ځلې چې کېږي د زمي موسم کې دا یو الهي نعمت ده او دلته هغه کوم کسان چې امکانات لري ژوند یې لږ ښه ده هغوی چکر ته ځي خریداري کوي په واوره کې دشتې ته ځي کندوز دلته یو ځای لري په نوم د دشت آبدان هلته ځي ښکار کوي.
دی وایي چې ځینې ځانګړي خوراکونه لکه ګونګړی او شوله برابروي او گاونډیانو کوي حمله کی. د کابل اوسیدونکو احمد شاه بیا وایي چې په سکنی واوره کې ځانګړي لوبي کړي دا چې کوم لوبي کړي له هغه وی واورو
په لومړی کې چې په کابل کې واوره شوله دومره زیات نه و په کې مو واور جنگي وکړه خو په دې ورسته کې چې واوره شوه کابل کې ډیره زیات و په دې کې مو سړیان جوړ کړل د واورو نه او هغه هم چې جوړول هغه کې مو سترګې یعنی دا تشلې هم راغستې او دا هم ورته په دې سترګو په هغه کې غوستې خوله به مې چې وا دا هم ورته توره کړله سکاره به مو راباغستل په ما اندازه هم ورته خوله جوړه کړله بیا به مو ورته خولۍ جوړولې لاسونه به مو ورته جوړول د واورو نه دا به مو چې جوړ کړه منظم به م کړه بیا به ملګري راټول شو د دې سره به مو عکسونه واخیستل د یادګار په شکل.
د کابل ښار درې اوسیدونکي احسان الله کوچه او رخمین کوچه او خیالی محمد د خپل ماشومتوب کیسې راته کوي او هم د خپل ماشومانو د لوبو په اړه داسې وایي.
اواز دا دیږي او بوشکا باندې ایوان سپورتي او لخصک تی پیوي زایت دی لوبي او موږ سره هم دا لوبي ایوان خو موږ دا لوبي کوي چې ویلی بیا په سترګو لګيږي زیات کې لنګيږي غنولي بوشکا باندې سپورتي او لخصک تی دسی جوړه کې ول
واوره به جګه کړه بغه به څنګه به خړلې بس یو په بل د غونډاري وشتل به کولو سبا یې نه پتیرا لغان می ډوډۍ به نه خړل ما کومه پوری به لګیو تمام مراد به سره وه ته لمده خوشاله به سبا یې نه بچی لاند څو ان ته بیګه پوری به مسیو دا چې و چې نه ډوډۍ په یاد نه کله به دم دا واوره وشتل به کولو څنګه به خړلې وشه
سړی کوم جوړاو او کوم جوړاو ختم جوړاول دی غنه واوره نه کوچان مستر شو خلک بس څنګه نو به تکونه وستا نور خدا سترګ ورته کېده خو دا شرط مختلف شان ورته خور د جوړه کړه شان جوړ ورته استخاله ورته واه بس انسان مې جوړ کړ.
25 کلن رضوان الله وایي چې د واورې په کې دا سره ګڼ ماشومان خوشاله وي دا ځکه چې د هغوی د نویو لوبو لپاره زمينه برابروي.
ادمه کې برفي جوړي پارسي کوته خماله کوي نه پم پښتو کې چی ورته هغه ته خمالکونه جوړي پاس کې نیازان خوشي کې دا واورې سره کلوله کې یا بل په وشتل کې دغه وسنه دا ورسته واره چې په کابل کې وشو موږ ټول ورته خپو کورنم خامو چې کوټه را باندې کینی نه موږ به دعا کوو چې خدای ته رحم وکړي ازما وړه بچان دی یو لس کلن دی یو نه کلن زمون دی دی به ما ته په خارې چې بدر کې برشه ما ورته شواله وایي چې بسیار ساده ماته رست نو ماشومان به دیوارو ته ډیر خوشاله پدوه چې دا ادمه کې برشي به جوړ ټول ورځ ما سره اکسن په موبایل کې دماغ خسته نو دی ټول ورځ په کوسه کې یابل به سملول رسم ډول ادمه برشي به جوړ هغه مالک مې مخ کوه لدا به جوړ نو خپله کې خوشاله ول ما ورته غا چې کور سره شي دی به ول چې پرې د پازل کډونو نن خوشحالي زمونږ ژوند تر غلې دا د شپې جراغه ټندل زوبلو مالواله تاسو په سر غورځېدل او چې احتیاطونه کې زوبلې کې ځکه چې ډیر خوې
ډیر لسکل امید بیا وایي چې د مچینوز غزانګړي لوبي هم په واوره کې کیږي او د واورې یو کوچنی پندوسکا په مچینوز غکېګدي او ټاکل شوی نه خپري ولي
او واره چې کله ته زور ورکوي د چرته لمدوي خپل کلکی یو که وو چوي هغه کې تیګن تاوي یا په ډیر زور سره په کلکی یو یو بل پرود کله چې په واره شو د اول ورځ باندې موږ د غرمه غرمي ټیم کې موږ سخت واره جنگي وکړه چې په هغه کې یو سات موږ لوب وکړ په واره جنگ کې. کله چې واره ریږي یخ نه وي، کله چې واره ودریږي هغه وخت کې باد راولږي نو زیاته یخنی وي، او کله چې موږ لوبه کوو نو هغه وخت سړی ګرم وي او څوک په دې یخ او په ګرم نه پوهیږي.
د نوموړي په خبره چې په سکنی واوره کې دوی ځانګړي یخ مالکونه هم جوړ کړي وو، خو اوس چې په واورې لمر ولګید واورې اوبه را پرېښودې او دوی یې نشي استعمالولی.
درنو اوریدونکو، دا وستاسو لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچېرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 4401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.